السلام علیکم سړی مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو وروستی نیم ساعته پښتو خبری خپرونې ته رابولم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسید څو له ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله او سیاسي مشرانو سره وګوري. تمه ده د پاکستان ته هم ولاړ شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی دی. د ناټو د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلی او له طالبانو یې غوښتي چې د خپلو خلکو د وژلو پر ځای دې د سولې خبرو ته کښېني. او جرمني چارواکي وایي چې یو افغان یې په هغو کسانو کې نیولی چې د ایران استخباراتي ادارې ته یې معلومات ورکول. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسید. دا خبره په کابل کې د امریکا سفارت نن په خبره کړې اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه وایي ښاغلی خلیلزاد به په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او سیاسي مشرانو سره د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف وویني. تر دې مخکې ښاغلی خلیلزاد چین ته سفر وکړ او هلته یې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د پر ټویټر په یو پیغام کې له چینایي چارواکو سره خبرې ګټوري بللې او زیاته کړې ده چې دا چارواکي د دغو خبرو د بریالیتوب لپاره ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې د جنوري له 8 نیټې به ښاغلی خلیلزاد هندوستان، چین، پاکستان او افغانستان ته سفر ولري. د ناټو وړپوړي ملکی استازي پاتریک اندروز نن په یو اعلامیه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلی او له طالبانو یې غوښتي چې د خپلو خلکو د وژلو پر ځای دې د سولې خبرو ته کښېني. د کابل پر گرین ویلج کمپ د بیګانۍ موټر بم حملې وروسته د دغې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وکړه. په پرونی پیښه کې په وژل شویو څلورو کسانو کې یو هندۍ وګړی هم شامل دی. دا خبره د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت نن کړې ده، خو د دغه کس په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته د موټر بم چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شول او د ښځو او کوچنیانو په ګډون 113 نور ټپیان شول. د افغانستان پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ سو. یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویل د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم دواړه مرستیالان تعین سوي دي. تر دې مخکې د ولسمشر ویاندویانو ویلي وو چې د ښاغلي غنی دوهم مرستیال به سرور دانش وي، خو سرچینې ازادي راډیو ته د لومړي مرستیال له نوم ښودلو ډډه وکړه. مخکې داسې ویل سوي چې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال به عبدالله عبدالله یا صلاح الدین ربانی وي، خو جمهوري ریاست یا اجرایه ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي. د هرات د پولیسو د ویاند عبدالاحد ولیزاده په وینا یوه ښځه، سړی، دوی لوڼی او یو زوی یې په مړو شویو کې شامل دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي اور پرون په هرات ښار کې پر محله 9 سیمه کې لګېدلی دی. د ښاغلي ولیزاده په وینا د دې پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. د جرمني چارواکي وایي چې یو 50 کلن افغان چې د جرمني تابعیت لري او د دې هیواد له پاوت سره یې کار کاوه په هغو کسانو کې شامل دی چې د ایران استخباراتي ادارې ته د معلوماتو ورکولو په تور نیول سوي دي. د جرمني د څارنوالۍ ادارې په دې اړه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلی چې تورن کس چې عبدالحمید اس یاد سوی نن محکمې ته وړاندې کیږي. اعلامیه ویلي داسې شک و چې عبدالحمید اس له یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې سره کار کوي. دا کس د ژبې متخصص و او د جرمني له پاو سره د فرهنګي سلاکار په توګه کار کاوه. اعلامیه وایي د ایران استخباراتي ادارې ته د جرمني کورنی معلومات ورکړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواوو په عملیاتو کې نن هغه دوه سخت دریځ وژل شوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود. د پاکستاني چارواکو په وینا دا دوه کسان د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې غړي وو. وارن واینستاین په 2011 کال کې په لاهور ښار کې د امریکا د یوې پرمختیايي پروژې کارکونکی وو او په 2015 کال کې په قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې تصادفاً ووژل سو. په پنجاب ایالت کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي راو طاهر ویلي چې دغه دوه سختریزي عادل حفیظ او عثمان هارون نومیدل. د ده په وینا دا دوه کسان نن سهار په فیصل آباد ښار کې ووژل سول. د پاکستانی چارواکو په وینا دغو دوو کسانو همداراز په 2011 کال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر په برمته نیول کېدو کې هم لاس درلود. علي حیدر په 2016 کال کې په افغانستان کې د امریکایي قواو لخوا وژغورل سو. د معلوماتو له مخې د القاعده شبکې ډیری جګړه ماران اوس مهال په دغه ځای کې له داعش ډلې سره یو ځای سوي دي. او ایران اعلان کړی چې فضا ته د سپوږمکۍ لیږلو تجربه یې ناکامه سوه. ایران نن ویل چې یوه سپوږمکۍ یا سټلایټ یې فضا ته توغولی دی خو د مځکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جاهرومی دولتي تلویزیون ته ویل هغه راکټ چې د پیام په نوم سپوږمکۍ لیږله د توغولو په دریم پړاو کې ونه سو کړای لازم صورت ته ورسیږي. نوموړي د دې عارضې علت تر اوسه نه دی څرګند کړی خو ژمنه یې وکړه چې ایراني ساینس پوهان به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. ایران ژمنه کړې چې فضا ته به دوه سپوږمکۍ ولیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسېد. تمه ده له ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس سره خبری وکړي. دای به وروسته پاکستان ته هم زی. نامو در سر موجوده ده هماره چی ده افغانستان ده بشری حقونو ده خپلواک کمیسون مشری سیما سمر نن پا یو کنفرانس کی چنگارو کرد چی باید ده سولی بخبرو کی ده خزو ته هم برخه ورکلشی.
تا زمانی که زنها به عنوان نصف نفوس جامعه افغانستان در تمام تصمیم گیری که مربوط به افغانستان بشه سهم نداشته باشن، ما به صلح پایدار نمیرسیم.
یو وی سرچینی ازادي راډیو ته ویل چې د راتلونکو ولسمشر ټاکنو لپاره د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي ټیم بشپړ شوی دی. لومړی او دویم معاون معلوم شوی دی. د سرچینی ویلي دویم معاون به سرور دانش وي، خود لومړی معاون پاره څه ونه ویل. که وختو دا به هم وری چې ډنمارک د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره $300,000 مرسته وکړه.
موږ په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړې. د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړیتوب جوړوي.
راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسید. د بل افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس او نورو چارواکو سره وګوري. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد د سیمې له هیوادونو د کتنې په ترڅ کې پاکستان ته هم لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو ویلي اسلام آباد وړاندیز کړی د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو څلورم دور دی روانه اونۍ د پاکستان په کوربهتوب ترسره شي. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړی او همداشي به د سټوډیو کې دی.
سمیته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی او ورسره پلاوی به په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستانی ډان ورسپانې خبر ورکړی چې زلمی خلیلزاد او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او منځنۍ آسیا د چارو مسؤل لیزا کارتس به نن سیشن به پاکستان ته راشي او 15 ورځې بدلته له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې طالبانو څو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان یو وړاندیز کړی چې امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمن د خبرو څلورم پړاو دی دلته په پاکستان کې ترسره شي. دغه سرچینې په وینا پاکستان د دې خبرو لپاره د روانې میاشتې 13مه یعنې راتلونکي جمعه ټاکلې ده. دې سرچینې نه دی ویلي چې آیا طالبانو دا وړاندیز منلی کنه او نه هم تر اوسه د اجنډا په اړه څه ویل شوي دي. له دې مخکې ټاکل شوی و چې ښاغلی خلیلزاد هم دې میاشتې په 9مه او 10مه د طالبانو له استازو سره په قطر کې وګوري، خو د راپورونو له مخې دغه لیدنې کتنې د خبرو د اجنډا په ګډون د یو لړ اختلافاتو له کبله لغوه شوې. متحده عربی امارات په ابو ظبی کې د 13 دسمبر د میاشتې په غونډه کې موافقه شوې و چې بل غونډه به په سعودي عربستان کې کیږي، خو له هغې یوه اونۍ وروسته طالبانو اعلان وکړ چې د سعودي د چارواکو د فشارونو له امله چې دوی باید د افغانستان د حکومت له پلاوي سره خبرو ته کښېني دغه غونډه لغوه کړه. په کابل کې یو غربي ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دا په ډاګه کړې و چې که د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې په قطر کې وشي په هغې کې به ګډون ونه کړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا خبرې باید په قطر کې چې د دوی دفتر پرانستلی وشي. له قطر سره د سعودي عربستان او د خلیج د یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې له 2018 میلادي کال راهیسې له هغه مهاله چې دا هیواد د سخت دریځو په مالي تمویل او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی خرابېدې. په عین حال کې ویل کېږي چې د افغانستان او د متحدو ایالتونو تر څنګ په دې وروستیو کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان هم پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دغو فشارونو په ترڅ کې په پېښور کې د طالبانو د یوه مشر د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی و. د طالبانو سرچینو ازادي راډیو ته د طالبانو د رژیم د وخت د حج او اوقافو د وزیر حافظ محب الله چې په اوس وخت کې د پاکستان لپاره د طالبانو د استازي ملا عباس اخون مرستیال دی د نیول کېدو خبر تایید کړ، خو ویل چې هغه په تفقیف کې له یوې اونۍ تېرولو وروسته نن سهشنبه بېرته خوشې شو. یوې باوري سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې که څه هم هغه د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه نه لري، خو نیول کېدلې په دغسې حساس وخت کې چې خلیلزاد پاکستان ته ځي بل ډول پیغامونه ورکوي. د سیاسي چارو کتونکی وحید مجده چې د سولې هڅې له نږدې څاري وایي پر طالبانو دی د وروستي فشارونه وبخې پر طالبانو وروستي فشارونه او د افغانستان د سولې په پروسه کې د هیواد ونډه په حقیقت کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې دا هیواد د سعودي عربستان د زیاتې مرستې د جلبولو لپاره کوي.
در این اواخر عربستان سعودی هم نسبت به کارهایی که طالبان کردن راضی نیست، مخصوصا میخواستن که عربستان سعودی از طالبان خواست که نمایندهای دولت افغانستان بشینند و جواب طالبان این بود که شما زمانی که رابطتان با قطر خراب شد ما را تروریست خواندین. ما همچنان در اونجا مجلس را دایر کردیم در سعودی که از علمای بعضی کشورهای اسلامی تا جنگ در افغانستان نامشروع بدانند. بنابراین ما را چیزی که شما میخواهید ما اصلا قبول کردن نمیتانیم.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وروسته له هغې پاکستان ته ځي چې مخکې له هند او چین څخه لیدنې کتنې ترسره کړې وې او د دواړو هیوادونو له چارواکو سره هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې وې. ښاغلي خلیلزاد په وروستي ټویټر کې لیکلي چې له چینایي چارواکو سره په پیکینګ کې ګټورې خبرې درلودې او کابل ته په لاره دی.
مننه کوم. نوریاس نوری ویل چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې د وروسته پاکستان ته هم ځي او د طالبانو ځینو سرچینو ویلي اسلام آباد وړاندیز کړی چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو څلورم دور دی روان اونۍ پاکستان کې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسیون مشر سیمه سمر د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. میرمن سمر د سه‌شنبه پورې په کابل کې په ښه حکومتوالۍ او تلپاتې سوله کې د ښځو د رول ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ښځو له ګډون پرته به دا پروسه نتیجه ورنه کړي. په دغه غونډه کې یو شمېر ښځو هم په سیاسي پروسو کې د ښځو مشارکت اړین وباله. ناجی ساپی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشره سیما سمر د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. میرمن سمر د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې په ښه حکومتوالۍ او تلپاتې سوله کې د ښځو د رول ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ښځو له ګډون پرته به دا پروسه نتیجه ونه لري. تر هغه چې ښځو ته د ټولنې د نیمایي نفوس په توګه په پرېکړو کې ونډه ورنه کړل شي، موږ به بنسټیزې سولې ته ونه رسیږو. افغان میرمنو باندې غږ کوم چې په پیاوړي اراده باندې هڅه وکړي څو په دغه هیواد کې سوله راشي، او د وسلوالو طالبانو له خویندو او میندو څخه هم غوښتنه کوم چې هیله د خپل اولادونه مه پرېږدئ چې په جګړه کې قرباني شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په پروسه کې ښځو ته په ونډې ورکولو ټینګار کړی او د ملي امنیت سلاکار ته لارښوونه کړې چې د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو خزي زیات کړي. افغان ولسمشر د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو مرمنو ته ډیره برخه ورکول مهم بللي او ویلي دي چې د سولې پروسه باید کابل محور نه بلکې افغانستان شمولوي. همدارنګه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د سولې په پروسه کې به د خزو له سرولنې پر ځای پاتې شي. په دغه غونډه کې له طالبانو سره د مذاکرو د 12 کسیزې ډلې غړي شاګل رضایی بیا ویل چې په سیاسي پروسه کې د خزو مشارکت اړین دی. میرمن رضایی وویل که څه هم خزو ته په سیاسي پریکړو کې تر یوه حده ونډه ورکړل شوې، خو باید دا ګډون پراخ شي. په ورته وخت کې د سولې کور په نوم بنسټ یوې غړې نګینې یاري د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون په تړه وویل،
مشارکت زنان
د سولې په پروسه کې باید د ښځو مشارکت ته پام وشي او پریکړو کې استازي حضور ولري. حکومت باید د سولې اساسي نقش ولوبوي. په همدې حال کې د افغان ښځو شبکه د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بولي او وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه کلیدي او بااهمیته موضوع ده، او ښځو ته باید د سولې په ټولو پروسو کې په رښتیني ډول ونډه ورکړل شي. د دې شبکې یوې غړي شکری رحیم ویل، ښځې باید د سولې په خبرو اترو کې حضور ولري او د سولې په اړه له ټولو پریکړو باید باخبره اوسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټکټ بشپړ کړ. یوې سرچینې ازادي رادیو ته دغه خبره وکړه. سرچینې وویل سرور دانش د ښاغلي غنی دویم مرستیال دی، خو تر اوسه د لومړني مرستیال نوم نه دی په ډاګه شوی. له دې وړاندې یو شمېر کسانو د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره له انتخاباتو کمیسیون سره د کاندید په توګه نومونه ثبت کړي دي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابله یو رپورټ را لېږلی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي چې د دوی د انتخاباتي ټیم دواړه مرستیالان مشخص شوي دي. دغه سرچینې د سه شنبې په ورځ د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي غنی په انتخاباتي ټیم کې صدارت او اجرایه ریاست نشته، او نوموړی به له دوو مرستیالانو سره انتخاباتو ته ولاړ سي. د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش نږدې دوه میاشتې وړاندې ویلي و چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به د ښاغلي غنی دویم مرستیال وي. یو شمیر ناتایید شویو سرچینو ویلي و چې ممکن اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یا هم د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین ربانی په راتلونکو انتخاباتو کې د ښاغلي غنی لومړی مرستیال وي. جمهوری ریاست او جمعیت اسلامي تر اوسه هم په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په اجرایه ریاست کې وی سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له محمد اشرف غنی سره د عبدالله عبدالله د لومړي مرستیالي خبره رد کړه. له بلې خوا په راپورونو کې راغلي چې له دوو مرستیالانو سربیره به د محمد اشرف غنی په انتخاباتي ټیم کې د یو بل قوم استازي هم شامل وي. په ورته وخت کې یو سوال دا پیدا کیږي چې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د ثبتنام پروسه سسته روانه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پوښتنه داسې ځوابوي،
داس دا چې دا د ماویني او یاد مرسلانو پیدا کول او په ریبوند سرمایه کول دا د ماتاو ټیکټونو ته یو ستمر کار ده. ایتلافونه جوړ شو په دې اړه باندې اندارګه ځینې ماتخه اشخاص چې وړ ځنونه نمانځ کې د ټول ستنې په بوخ دي چې سره کم هغه افراد چې دوی ته په عام اصطلاح کې هغه د رای بانکونه ویل کېږي هغه له ځان سره مال کوي، او د رای بانکونه هم کېدي نه غواړي په سادګۍ سره له هر څه کې سره دغه د کوم لا غواړي چې هغه تاسو ته دی فائنل کې د خپل ټول لا ارخه دې مطمئن مې چې بیا دې حکومت نه یا هغه کوم ویش چې
ښاغلی رشید همداشان وایي هغه کسان چې راتلونکو انتخاباتو کې د مرستیالانو په توګه مطرح کیږي هڅه کوي چې مخکښو کاندیدانو سره یو ځای سي څو په راتلونکي کې ښه ځای ولري. تر اوسه هم عبدالحکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي، او همداشان د سه شنبې په ورځ زلمی رسول هم په رسمي توګه دغو انتخاباتو ته نوملیکنه وکړه. ټاکل شوی ده د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 13مه نیټه تر سره سي، خو دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري نیټه د جدي تر اخره ټاکل شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د دوخذو په ګډون له اویا او نه زیاتو کسانو د انتخاباتو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي، خو اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو 15 ورځو کې څو کسان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته نوملیکنه کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په کابل کې د ډنمارک سفیر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د ښه خوندیتوب لپاره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. نیکولاس پیټرسن د سیشن بپرس په کابل کې وی خبري ناشتي کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ساتنه او خوندیتوب د ډنمارک د فعالیتونو په محراق کې ځای لري. دغه هیواد د شان د بشري حقوقو لخپلو کمیسون سره د اتولک ډالرو په ارزښت یو موافقه هم لاسلیک کړه. په دې اړه نور حال د واصل وسال په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د ډنمارک سفیر ټینګار کوي چې له افغانستان سره د دغه هیواد د مرستو هدف په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب او ښوونې روزنې ته د ښځو نجونو لاسرسی ده او په دې برخه کې به د ډنمارک مرستې ادامه ولري. نیکولاس پیټرسن د ښې حکومتولۍ او تلپاتې سولې په برخه کې د ښځو د ونډې په نوم خبرې ناسته کې که څه هم په افغانستان کې په دولتي چارو کې د ښځو رول او لاسته راوړنې وستایلې خو په دې برخه کې په لا زیات کار ټینګار وکړ. دوی موږ په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړي. دوی مدا چې د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړی توپ جوړوي. له دې امله موږ په دې برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقوقو لپاره مرستې کوو او زموږ د مرستې به دوام ولري. په همدې ورځ ډنمارک د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسون سره د اتولکو ډالرو په ارزښت یو تړون هم لاسلیک کړ چې هدف یې له بشري قانون ملاتړ خودل شوه ده. دغه هیواد له 2002 کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره هر کال یو میلیون ډالر مرسته کوي چې هدف یې د بشري حقوقو خوندیتوب، ظرفیت جوړونه او د بیان له ازادۍ او د ښځو نجونو له حقوقو ملاتړ خودل شوه. د ولسی جرګې د بشري حقوقو د کمیسون غړي عزیزه جلیس په دې باور ده چې په تیرو څو کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او بشري حقوقو د خوندیتوب په نوم راغلي میلیونونه ډالر هیفو مل شوي خو د دغه کمیسون له لورې په دې برخه کې د پام وړ کوم کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون رئیسه سیما سمر وایي تر کومه چې په یو هیواد کې بشري حقوقو او عدالت په بنسټیز ډول ټینګ نشي د تلپاتې سولې ټینګښت ناشونه ده. نوموړي ټینګار کوي چې دغه مرستې به په شفاف ډول ولګول شي.
تا زمانه کې ارزشای حقوق بشري او عدالت در یک کشور
دا وایي تر کومه چې په یو هیواد کې بشري حقوقو په بنسټیز ډول پلی نشي تلپاتې سولې نشي ټینګېدلای. موږ له ډنمارک نه مننه کوو چې په دې برخه کې موږ سره مرسته کوي. د غمرستې د بیان د ازادۍ د ودې او پرختیا لپاره مهمه دي.
رسنوی عزیز جز شستین
اغلی سمر وای په ورستۍ کلونو کې د ډنمارک مرستو په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ملاتړ او سرنې ته زمينه مساعده کړې او د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د ښځو نجونو په برخه کې نړیوال مرستې باید دوام ومومي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په جرمنی کې یو افغان چې دوګونی تابعیت لري ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی. د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ ویلي دغه کس تورن دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته محرم معلومات ورکړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ دفتر نن وویل چې دغه افغان چې د افغانستان او جرمني دوګونی تابعیت لري او د جرمني له پوځ سره کار کوي نن سه‌شنبه ونیول شو. پر نوموړي تور پورې شوی دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته اسناد سپارلې دي. د څارنوالۍ دفتر په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې مشکوک کس په چې نوم یې وازی عبدالحمید اس خودلی نن د ورځې په وروستیو کې د قاضي په وړاندې ودرول شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په بیان کې ویل شوی چې پر عبدالحمید اس ډیر شک دی چې د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې لپاره کار کاوه. نوموړی ژپو او د جرمني د وسلوالو ځواکونو کلتوري سلاکار هم بلل شوی دی. پر هغه شک دی چې له دغې دندې په استفادې محرم معلومات د ایران د استخباراتو ادارې ته ورکړي دي. د جرمني د دفاع وزارت یو ویان ویلی چې له دې خبرو چې د پوز یو غړي په جاسوسۍ کې لاس درلود خو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. د جرمني د شپیګل مجلې خبر ورکړی چې مشکوک کس په خپل کاري چوکاټ کې ښایي په افغانستان کې د ډېر ځواکونو په ګډون د پوز ډیرو مهمو معلوماتو ته لاسرسی درلود. د جرمني پوز اکثره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت لپاره له افغاني الاصله ترجمانانو کار اخلي. په جرمني او نورې اروپا کې د استخباراتو چارواکو د هغه څه په خاطر چې دوی د سایبری حملو په ګډون د ایران د جاسوسۍ فعالیتونو زیاتوالی بولي اندېښنې څرګندې کړې دي. په تیره جولای میاشت کې د جرمني د کورنیو استخباراتو ادارې راپور ورکړ چې ایران د سایبری حملو لړۍ پراخه کړې او د جرمني شرکتونو او تحقیقاتي مرکزونو ته خطر متوجه کړی دی. د ایران لخوا د سایبری حملو او د جاسوسۍ دغه ادعاوې په داسې اساس وخت کې کیږي چې جرمني له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون چې متحده ایالات ترې وتلی وژغوري. په روانه میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر اظهار کړ او تهران ته خبرداری ورکړ چې د هغو افرادو او ډلو په اړه چې له اسرائیل سره نږدې اړیکې لري جاسوسي کوي.
ورزو په کونړ ته د کونړ اوسیدونکو په دغه ولایت کې په یو شمېر ترسره شویو پروژو ناخوښي دي. دوی وایي د رغونې او بیا رغونې پروژې اوس بیرته ویجاړې شوي او د ترمیم لپاره څوک کار نه کوي. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو څو کالو کې چې د بیلابیلو مرستندوی ټولنو او افغان حکومت لخوا یو شمېر د آبادۍ او بیا رغونې پروژې ترسره شوي اکثری اوس ویجاړې شوي دي. د نارنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک عطاالله خان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په 1500 اداري واحدونو یو ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه زمونږ د نارنګ په ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه هغه عملي کړل خو متاسفانه برق نه ورکوي. استختي هلته پرتی دي نو د دې ولایت لخوا نه د سولر پروګرام شوی دی. دا محترم مشران دی مهرباني وکړي په نارنګ ولسوالۍ کې د سولر برق وګوري ماته دی خو اجازه تاولات
خلک وای په ولایت کې داسې پروژو ته هم کاغذونه جوړ شوي چې دوی هیڅ نه دی لیدلی او نه ترې خبر دی. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی عبدالعزیز وای
دا ګمنګ اول نه شریک نه په خاطر دې باندې اوس په موږ دې ته څه صحیح او نه صحیح وي نو موږ ته په څه برخو کې کار شوی دی موږ ته پکې صحیح معلومات هم نشته دی.
دوی وایي کومې پروژې چې سمې ترسره شوي دوی ملاتړ کوي او کومې چې په کمزوري ډول جوړې شوي یا جوړېږي دوی مخالف دي او باید د ملت بودیجه په ښه ډول ولګول شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخوا چې کومې پروژې ترسره شوي د هغې به هم پوښتنه کوي او کومې چې نوې جوړېږي هغه به په اساسي ډول رغول کېږي.
ځینې کارونه شوي دي چې دا کارونه ماتر د منلو نه دي. په کارو کې مشکلات وو د هغوی د اصلاح دپاره به په ټول قوت کار کوم او په ټول ولس ته چیلنج ورکوم چې هره پروژه چې دلته قرارداد کې اول خو زیات قراردادونه په کابل کې دي چې په کونړ کې وي د نظارت حق لري ټول د ولایتي شورا په شمول ټول ژورنالیستان او افغانان کوي چې هغه دقیق نظارت کې په کومچنای نقص کې وي زماده هم ځواب ورکړم هغه به قانون منګول تسپار.
په کونړ کې داسې زیات سرکونه پلونه تعمیرونه او نورې پروژې د نړیوالو ځواکونو مرستندوی ټولنو او افغان حکومت لخوا په میلیونونو ډالرو رغول شوی چې اوس بیرته ویجاړې شوی او بیا رغونې ته یې زیاته اړتیا ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لیکلي دي. له هغې ډلې محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلي په کابل کې د تیرې شپې برید یا وحشیانه او غیر انساني بریدو ځکه ټول ملکیان پکې وژل شوي او یا هم ټپیان دي. ضیاء الحق نیازی لیکلي افغانان دې د خلیل زاد د کتنې څخه پوره ګټه واخلي. همدارنګه عبدالباري له هلمند لیکلي دي د سولې په مذاکراتو کې به طالبان هیڅکله د ښځو ونډه ونه مني. دا د خبره وه. تازه خان سمسور د ننګرهار د کورنۍ چارو لیکلي دي د کورنۍ چارو وزارت هغه اقدامات ستایو چې په دې وروستیو کې شروع کړي خو باید نمایشي بڼه ونه لري. حمید مجیب لیکلي د زابل نه کمیسون موږ ته پیسې نه راکوي کوم چې موږ د انتخابات پر اساس کار ورسره کړی دی. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس 1403 لارې موږ ته لاند لیکلي پیغامونه راوستوي چې تاسو په نوم خبره کړو.
ازادي راډيو ته غواګي استاذ ازادي راډيو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږنی بجې کې زرغونه منګل سټوډیو ته راغلي چې د ازادي راډيو ورسته نیم ساعت دري خبرونه وړاندې کړي. منګل سټریم شپ خیر راغلي.
تشکر از شما آقای